رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
السلام علیکم. په کابل کې د مازدیګر شپږ بجې سوې. د ازادي راډیو پښتو خبری مجلې د موزه فریبا ظاهر هرکلی کوم چې په تخنیکی برخه کې امانه میرزای راسره دی. په دې نیم ساعت کې اوري چې د قطر د بهرنیو چارو وزارت د هغو پنځو افغان طالبانو د تروریستي فعالیتونو په اړه راپورونه ردوي چې په قطر کې اوسي. د دفاع وزارت چارواکي وایي سره له دې چې افغان امنیتي ځواکونو پیاوړي دي، خو په ځینو برخو کې لا هم د بهرنیو ځواکونو مرستو ارتیا لري. د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي د ولایتي شوراګانو دفترونه به بیرته پرانستل سي. پر نورو مطالبو سربیره نړۍ په اړه هم مطالب لرو. د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه لومړی جنقه الکوزی اوري.
د ولایتي شورا قانون د ملاتړ په دوام نن په کابل، پروان او کاپیسا کې مظاهره وشوه. قطر هغه راپورونه رد کړل چې وایي د پنځو طالب بندیانو یو تن چې دوی ته سپارل شوی و بیرته په افغانستان کې فعالیتونه پیل کړي، او پاکستان دوه تنه وسلوال اعدام کړل. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. د ولایتي شوراګانونو د ملاتړ په دوام نن په کابل کې مظاهره وشوه. مظاهره کوونکو له افغان حکومت څخه وغوښتل چې ولایتي شوراګانو ته د بیرته په سیمه ییزې حکومتوالۍ د څار حق ورکړل شي. په عین حال کې نن د پروان او کاپیسا ولایت اوسیدونکو هم د پروان په مرکز چاریکارو کې د ولایتي شوراګانو په ملاتړ مظاهرې وکړې. تېره اونۍ ولسي جرګې د ولایتي شوراګانو قانون تعدیل او په دولتي ادارو یې د دوی د څار حق سلب کړ. خو د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې څو شېبې وړاندې ویل د ولایتي شوراګانو استازو له جمهور رئیس اشرف غنی سره نن وکتل او ډاډ یې حاصل کړ چې د دوی غوښتنې به ومنل شي. د خبر تفصیل به د خپرونې په جریان کې واورئ. قطر هغه راپورونه رد کړل چې وایي له هغو پنځو طالب بندیانو څخه یو تن چې تېر کال دوی ته سپارل شوی و بیرته په افغانستان کې وسلوال فعالیتونه پیل کړي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر خالد عاتیه دا راپورونه ناسم وګڼل او وایي بندیان له امریکا سره د شوې ژمنې او تړون پر اساس ژوند کوي. دا پنځه تنه افغان طالب بندیان د تېر کال مې میاشت کې د یو اسیر شوي امریکایي سرتیري د خوشی کولو په بدل کې قطر ته سپارل شوي و. سی این این تلویزیون تېره اونۍ راپور ورکړ چې د امریکا پوځ او استخبارات ګمان کوي د دوی د دې پنځه طالب بندیانو څخه یو تن چې نوم یې نه دی اخیستل شوی د پوځي فعالیتونو د هڅولو په مقصد له طالبانو سره اړیکې ټینګ کړي. د افغان ښځو شبکه د ملي وحدت حکومت د غواړي چې کابینې ته باید څلور ښځې معرفي کړي. د دې شبکې غړو نن په کابل کې یوه اعتراضیه مظاهره وکړه او ټینګار یې وکړ چې د ښځو د سیاسي مشارکت حق باید هیر نه شي. د دوی په وینا د افغانستان د ښځو په سلو کې 80% د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې برخه اخیستې وه، او دې ته په پام د کابینې نهه وزیران باید ښځې وي او دغه راز باید دوی ته مهمې څوکۍ هم ورکول شي. اعتراض کوونکو میرمنو له ولسي جرګې نه وغوښتل چې په صادقانه ډول او له تبعیض پرته په شرایطو برابرو ښځو کاندیدانو وزیرانو ته دې رای ورکړي. د ولسي جرګې وکیلانو درې تنو ښځینه کاندید وزیرانو ته د ځینو دلایلو له امله د رایو صندوقونه کېنښودل او بلې یوې هم د اعتماد رایې ترلاسه نه کړای شوې. زمون کاکل ازادي رادیو اوري. د پاکستان په شمال لویدیس کې د امنیتي ځواکونو لکه تلګه دوه تنه نن هغه مهال وژل شول چې د سپرلې موټرې په سړک کې پر یو ښخ شوي ماین وخود. چارواکي وایي چاودنه د کرم ایجنسۍ په ورمنګۍ کلي کې وشوه. یو چارواکي ویلي له چاودنې وروسته د سیمې د لټون پر مهال امنیتي ځواکونو دوه تنه وسلوال وژل. د دې چاودنې مسؤلیت پاکستاني طالبانو منلی دی. یو بل خبر له مخې پاکستان نن هغه دوه تنه وسلوال اعدام کړل چې په کراچۍ ښار کې د یو شیعه ډاکټر په قتل محکوم شوي و. عطاءالله مشهور په قاسم او محمد اعظم محکوم شوي و چې په 2001 کال کې ډاکټر علي رضا وژلی و. دواړه وسلوال د منل شوي سنی ډلې لشکري جنګوي غړي و او دا ډله په شیعهګانو باندې په منظم ډول حملې کوي. د پاکستان د زندان یو چارواکي چې د نامه له خودو لیډره کړې تاییدوي چې دا دوه تنه نن سهار اعدام شول. په عین حال کې نن په کراچۍ ښار کې یو ښوونځي ته نږدې دوه کوچنۍ بمې چاودنې هم وشوې. د چاودنې په سیمه کې په یو لیک کې لیکل شوي و که دا ډول اعدامونه دوام وکړي نورې شخړې به هم رامنځته شي. د ملګرو ملتونو د عدالت نړیوالې محکمې حکم صادر کړ چې سربیا او کروشیا د 1999 او 1995 کلونو جګړو کې د یوګوسلاویا د ویشل کېدو پر مهال ډلې وژنې نه دي کړې. قاضي پیتر تومکا دا تاریخي حکم نن په حق کې صادر کړ. تومکا وویل سربیانو چې کوم اعمال ترسره کړي په خاصو سیمو کې د کروشیانو د لمنځه وړلو اراده نه درلوده، بلکې غوښتل چې هغوی په زور له سیمو وباسي. محکمې دغه راز حکم صادر کړ چې سربیا ونشو کړای ثابته کړي د 1995 کال جګړو کې له سربي وسلوالو سره د سیمو د نیولو پر مهال د سربیانو پر ضد ډلې وژنه شوې وه. کروشیا په 1999 کال کې محکمې ته دعوه کړې وه او له قاضیانو نه یې غوښتي وو چې د بلغراد لخوا د تاوان ورکولو حکم دې صادر کړي. د ملګرو ملتونو یو جګپوړی چارواکی وایي د اوکراین د ختیځ په شخړو کې د مړو شمیر 5,350 ته پورته شوی او له ټولو اړخونو څخه یې په ټینګه غوښتي چې د حکومتي ځواکونو او روسپلوو بلتون غوښتونکو ترمنځ له مصیبته ډکه دا جګړه د بنده کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنر زید اراد الحسین نن په یو اعلامیه کې وویل د جنوري په وروستیو دریو اونیو کې د جګړو د شدت له امله لږ تر لږه 240 تنه ملکیان د اوکراین په ختیځ کې مړه او 5,550 نور ټپیان شوي دي. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ به په نږدې راتلونکي کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لافروف سره وګوري او دا به د عمومي منشي په دندې له ټاکل کېدو راهیسې له لافروف سره د هغه لومړنۍ کتنه وي. د ناتو ویاندې اونا لونګسکو نن وویل ستولتنبرګ او لافروف به د فبروري په شپږمه د جنوري په منشن د جرمني په منشن ښار کې د امنیت په اړه کلنۍ درې ورځني کانفرنس کې دوه اړخیزې خبرې وکړي. د روسیې لخوا د کریمیا د الحاق پر سر د روسیې او ناتو اړیکې خراب شوي. د ناتو عمومي منشي به دغه راز د اوکراین له جمهور رئیس پیټرو پوروشینکو او د کانفرنس له نورو ګډونوالو سره هم جلا کتنې وکړي. او روسیا وایي د دوی دوه تنه پیلوټان د سوډان په لویدیځ کې تختول شوي. په خرطوم کې د روسیې د سفارت ویان آرتور سافکوف نن وویل دا دوه تنه پیلوټان د جنوري په 9 د دارفور سیمې په زلنګای ښارګوټي کې تختول شوي ول. ساکوف د غراز ویل د پیلوټانو د خوشی کېدو لپاره هلې ځلې روانې دي. د په دې اړه زیاتې څرګندونې ونه کړې. د روسیې خبري رسنۍ ویلي دا دوه تنه پیلوټان د روسیې د یو ټي ایر هوایي شرکت کارکوونکي دي او د ملګرو ملتونو د قرارداد پر اساس په سودان کې د دې سازمان د مرستې ماموریت ته کار کاوه. د یکشنبې په ورځ شپږ تنه بلغاریان چې د ملګرو ملتونو غذایي پروګرام ته کار کاوه د سودان په جنوب کې د یاغانو لخوا له یوې اونۍ یرغمل کېدنې وروسته خوشی شول. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. لکه چې وړاندې وو ویل د قطر د بهرنیو چارو وزارت د هغو 15 افغان طالبانو د تروریستي فعالیتونو په اړه راپورونه راټولوي چې په قطر کې اوسي. د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان امنیتي ځواکونه له هر پلوه پیاوړي سوي خو ځینو بهرنیو مرستو ته اړتیا لیدل کېږي.
در بعض موارد در ساعتی که تهدید بلند است ما گاهی هم پیشنهاد میکنیم و خوب است که تا حال در حمایت قوتهای ما اونا می نگفتند.
افغان ملی اردو چمتووالی نیسي چې په هلمند ولایت کې جګړه پای ته ورسوي. په سیمه ایزو مطالبو کې مو پاکستان ته د سعودي عربستان د یو شهزاده د سفر خبرو چې د یو نایاب مرغه د ښکار لپاره ورځي. که وخت و نور راپورونه هم لرو له ازادي راډیو سره پاتې شئ. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پورې په منځنۍ څپه 12.89 او اف ام 3.5 څپه صفاوازي اوریدلی سي. د خبرونه لمړنۍ مطلب مدته چې د قطر د بهرنیو چارو وزیر د هغو 15 افغان طالبانو د تروریستي فعالیتونو راپورونه رد کړل چې په قطر کې وسی. د امریکا د مشرانو جرګې د وسلوالو خدماتو د کمیټې غړی سناتور لنسی ګرا هم چې منځنۍ ختیځ ته ډیر سفرونه کوي د تیرې اونۍ په وروستیو کې قطر ته تللی وو او په دغه وخت کې د هغو 15 طالبانو په اړه اندېښنه څرګند کړ چې له ګوانتانامو زندانه دوهې ته انتقال شوی دی. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
د قطر د بهرنیو چارو وزیر هغه راپورونه رد کړل چې د هغو 15 طالبانو په منځ کې چې له ګوانتانامو زندان څخه قطر ته انتقال شوي دي یوه یې په پوځي فعالیتونو کې د بیا ګډون هڅه کړې ده. د قطر د بهرنیو چارو وزیر خالد عطیه وویل دا راپورونه یو مخ ناسم دي او دغه طالبان د هغه تړون له مخې په قطر کې اوسي چې د امریکا له متحد ایالاتونو سره شوی دی. امریکا د تیر کال په می میاشت کې د طالبانو 15 بندیان نور الله نوري، خیر الله خیرخا، محمد نبی، محمد فاضل او عبدالحق وسیق د امریکا لوی اسیر پوزي باو بریکډال سره د تبادله پترس کې له ګوانتانامو زندان څخه خوش کړل او قطر ته وسپارل. بریکډال په 2009 کال کې هغه وخت په افغانستان کې ونیول شو چې له خپلې پوزي اړې وتلی وو. دغه موافقه لمخې چې د امریکا ولسمشر بارک اوباما د قطر له امیر سره کړې دغه 15 طالبان به قطر څاري څو بیا په پوځي فعالیتونو کې برخه وانخلي. سی ان ان تلویزیون تیر اونۍ راپور ورکړ چې امریکایي پوځیان او استخباراتي ادارې شکمنې شوې دي چې دغه 15 طالبانو له نورو طالبانو سره چې په افغانستان کې جګړه کوي تماس نیولی دی. د دې خبرې تایید د امریکا د جمهوري غوښتونکو ګوند غړي سناتور لنسی ګراهام هم وکړ او تیر اونۍ یې وویل چې په قطر کې د طالبانو دغه 15 کسانو ته په وروستیو کې د حقاني شبکې غړي راغلي وو او دوی په افغانستان کې له نورو طالبانو سره په ارتباط کې دي. رویټرز اژانس څرګندوي که چیرته د اړیکو د خبري تایید شي نو ولسمشر اوباما ته به یو لانجه پیدا شي چې غواړي د ګوانتانامو زندان وتړي او پاتې بندیان نورو مرکزونو ته ولېږدوي. خو د قطر د بهرنیو چارو وزیر د دوشنبه په ورځ ویل چې په دې برخه کې اندېښنې نه دي پکار او د قطر او امریکا له لوري هر څه څارل کیږي. خالد اتیا زیاته کړه چې په دغو طالبانو کې چې په قطر کې دي یوې هم د هڅه نه ده کړې چې بیرته افغانستان ته ولاړ شي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر تر دې څرګندونو مخکې تیره ورځ د امریکا له بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره وکتل او له هغه سره یې په سیمه کې د افراطي مسلمانانو د فعالیتونو موضوع وڅېړله.
کله یوې خوا په قطر کې د پنځو افغان طالبانو د تروریستي فعالیتونو راپورونه رد کیږي، بل خوا د دفاع وزارت چارواکي وایي چې افغان امنیتي ځواکونه له هر پلوه پیاوړي سوي دي خو په ځینو برخو کې لا هم د بهرنیو ځواکونو مرستو ته ضرورت لري. دغه څرګندونې په داسې مهال کې مطرح کیږي چې د امریکا دفاع وزارت ته کاندید اشتون کارتر ویلي چې په افغانستان کې د موجوده امریکایي ځواکونو د وتلو د پلان او شمیر په اړه به له سره غور وسي. قسیم سلامل د راپور جزئیات ورکوي.
د افغانستان دفاع وزارت وای افغان ځواکونه کولای سي په یوازې سر د حکومت د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه شند کړي، خو په ځینو موارد کې چې ګواښ جدي وي د نړیوالو ځواکونو مرستې ته اړتیا لري. د دفاع وزارت د اپراسیون مشر افضل امان په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وتلو پر پلان غور د دواړو هیوادونو د مشرانو کاروباله، خو وی ویل اوس دوی په خپلواک توګه د عملیاتو پلانونه جوړوي. ښاغلی امان د سه‌شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د جدي ګواښ په صورت کې له بهرني ځواکونو مرسته غواړي او هغوی هم ورته تر اوسه منفي ځواب نه دی ورکړی.
د دوی دی پالیسی ته په پام سره چې د دوی جنگی رول نور په قاطی حمایوي رول بدل شوی، هو غواړو یا نه زموږ لپاره د منلو وړ دی. موږ د دښمن په وړاندې مستقلانه امادګي نیسو. دا چې د امریکا د سمندري ځواکونو د شمیر په اړه څه پریکړه کیږي، دا زموږ له فکره او نظر څخه لوړه خبره ده. په ځینو برخو کې چې ګواښونه لوړ وي موږ به ورته وړاندیز وکړو او ښه ده چې دوی زموږ د ملاتړ لپاره هیڅکله نه دي ویلي.
دفاع وزارت دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د امریکا دفاع وزارت ته کاندید اشتون کارتر ویلي دی بل افغانستان د بهرنۍ ځواکونو د وتلو او شمیر پر پلان غور وکړي. نوموړي په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالو د نفوذ هڅو ته اشاره کړې او ویلي دي چې له ناټو ځواکونو سره به په ګډه د دا ډول هڅو د شنډولو لپاره کار وکړي. له دې وړاندې ولسمشر باراک اوباما ویلي و چې د 2018 کال په پای کې به ټول امریکایي عسکر له افغانستان وباسي او یوازې لږ شمیر به د امریکا د سفارت او قنصلګریو د امنیت لپاره پاتې سي. هغه مهال هم ځینو امریکایي جنرالانو د اوباما په دې پلان انتقادونه وکړل او غوښتنه وکړه چې پر دې پلان باید له سره کتنه وسي. په دې وروستیو کې ولسمشر محمد اشرف غنی هم د امریکا له یو ټلویزیون سره په امریکا کې ویل چې شایي امریکا له افغانستان د خپلو ځواکونو د وتلو پر پلان له سره غور وکړي. خو د ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون غړی علي اکبر قاسمی بیا د افغانستان په وړاندې د امریکا په پریکړو شک څرګندوي او وایي چې په افغانستان کې د نامنه یو لامل د امریکایي ځواکونو موجودیت دی. شغل قسمی وای په دې ډیر لسو کلونو کې دوی امنیت خراب کړ. مخکې امنیت وو، ورس تر بلې امنیتي حالت خرابېږي، اوس کله امنیت سته. کارپو هانټینګار کوي چې افغان ځواکونه باید په مډرن وسلو مجهز سي تر څو وکړی سي په یوازې توګه د هیواد امنیت خوندي کړي او د بهرنۍ ځواکونو حضور ته اړتیا پیدا نه سي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
تاسو ازادي راډیو اوري. په کندهار کې د ملي اردو سرتیري د هغه عملیاتو لپاره چمتووالی نیسي چې په راتلونکي اونۍ کې د هلمند د جګړې د پای ته رسولو په هدف ترسره کیږي. د هلمند په څلورو شمالي ولسوالیو کې د تیرو اتو میاشتو راهیسې سخته جګړه روانه ده، خو دا ځل د دغه سیمو د تصفیه کولو لپاره زرګونه سرتیري له کندهار ورځي. له کندهار د محمد صادق رښتینی راپور ووري چې د دغو ځواکونو د آمادګۍ او د یوې برخې په ژغ پیل سوی دی.
دا د کندهار د ژړې ولسوالۍ په کیم کې هغه سرتیری دي چې د بیلابیلو لیواګانو څخه راټول شوي او د هلمند د شمالي ولسوالیو د جګړې لپاره چمتووالی نیسي. د اتو میاشتو راهیسې د پیل سوي دې سختې جګړې ته ستنېدونکي سرتیرو ته د دې عملیاتو لپاره له وسلو څخه نیولې تر خوراکي موادو او بسترې پورې ټول تجهیزات برابر شوي. د افغان پوځ د دې کمانډو ځواکونو سره په لومړي ځل د افغان هوایي ځواک ملتیا هم شته. د کندهار د 215 ماتل کلی اردو کمانډان تورن جنرال عبدالحمید حمید خپل سرتیری حسابي چې په غرور او میړانه د هیواد د دشمنانو سره وجنګیږي. هغه چې د سرتیرو د وسلو او تجهیزاتو معاینه کول خوشش کار کړی چې افغان سرتیرو په کندهار کې امنیت راوستلی او د بهرنی ځواکونو پرته اوس د خپلو نورو سرتیرو مرستې ته ورځي.
دښمن مو کس ایس کی برزید مو د هر جا د هر نقطې افغانستان اقدام میکنه.
د یوای زمر دښمن هغه څوک دی چې د افغانستان په هر نقطه کې بي. موږ به د هغه پر ضد اقدامات کوو. تعهد مو کړی موږ د افغانستان ملي اردو یو. هیڅ وخت مو دا نه دی ویلي چې موږ د روزګان ملي اردو یو یا د کندهار ملي اردو. موږ د افغانستان ملي اردو یو او د افغانستان ملي اردو د افغانستان په ټولو ساحو او سیمو پورې تړاو لري. د هلمند د شمالي ولسوالیو دغه عملیاتو ته تلونکي سرتیري هم وایي چې د مخالفینو د له منځه وړلو لپاره جګړې ته چمتو دي.
اردو یې مستحکم استیم، اردو یې قوي استیم، خیلی خوب.
دی وایي موږ یو قوي او مستقل ځواک یو او خپل وظیفه په ډېره ښه توګه ترسره کوو. موږ په کندهار کې امنیت تامین کړی او اوس غواړو چې په هلمند کې هم دښمنان له منځه یوسو.
فلان مرم چیز هلمند او مخایم وجهم دښمنای وجره از بین مووی.
په هلمند کې د 215 میوان کولی اردو سره د مرستې په توګه دغه پراخو عملیاتو ته د کابل د 111 فرقې 201 ظفر کولی اردو او 215 ماتل کولی اردو کمانډوز باکونه استول کیږي. په دې عملیاتو کې د 215 ماتل کولی اردو د قمندانانو په ګډون د نورو لیواګانو او د دفاع وزارت لوړ پوری چارواکي هم مخامخ جګړې ته ستنیږي او ممکن د هلمند سلور شمالي ولسوالۍ د مخالفینو په حق سي.
بیا هم د کندهار اړوند یو موضوع باندې تمکیز و. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په کندهار کې د پولیسو لخوا په خپلو ملګرو وروستۍ حمله په دې معنی نه ده چې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې دي د حکومت وسلوال مخالفین نفوذ ولري. د دې وزارت چارواکي وایي په روان کال کې د امنیتي ځواکونو د خپلمنځیو حملو ګراف ټیټ دی. ناجیه صفی په دې اړه نور تفصیل راکوي.
سره له دې چې په کندهار کې د وو پولیسو له وژل کېدو وروسته د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د وسلوالو مخالفانو د نفوذ په اړه اندېښنې زیاتې شوې، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دا اندېښنې بې ځایه ګڼي. د دې وزارت مرستیال ویان نجیب دانش د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار د پیښې په اړه پلټنې روانې دي، خو تر اوسه پکې د حکومت د وسلوالو مخالفانو د نفوذ خبره نه ده تایید شوې. ښاغلی دانش دا هم نه مني چې د افغان ځواکونو په لیکو کې دي د وسلوالو مخالفانو نفوذ ډیر شوی وي.
موږ خوشبختانه په دې یو کال کې هیڅ ډول داسې پیښه نه درلوده. دا په 1993 کال کې لومړنۍ پیښه ده چې د پولیسو په لیکو کې رامنځته کیږي. زه دا نه منم چې په دې برخه کې زیاتوالی راغلی دی، کاملا په دې برخه کې د پام وړ کمښت راغلی.
نوموړي وویل د پولیسو په لیکو کې د مخالفانو له نفوذ څخه د مخنیوي لپاره یې خپلې کشفي، نظارتي او استخباراتي برخې ډېرې کړې او داسې سیستم یې رامنځته کړی چې د استخدام پر مهال کسان سرل کیږي. دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د دوشنبه په ورځ د کندهار په میوند ولسوالۍ کې دوه پولیسو پر خپلو ملګرو ډزې وکړې او د یوې امنیتي پوستې د قومندان په ګډون یې وو پولیس ووژل.
بیا هم د امنیتی مسایلو په دوام، د ځلته ننګرهار د سرحدونو او قبایلو چارو ریاست د دغه ولایت یو شمیر ولسوالیو قومي مشرانو او دینی عالمانو سره د امنیت د ټینګښت او د ولسونو او حکومت ترمنځ د فاصلو د کمولو په اړه یو غونډه جوړه کړې وه. دې غونډې ته زموږ همکار شاه محمود شینواری ورغلی و.
په ننګرهار کې د سرحدونو قبایلو چارو ریاست د ولسونو او حکومتي چارواکو ترمنځ د ګډې همغږۍ او همکارۍ په موخه د سې شمې په ورځ یوه غونډه رابللې وه چې په کې د ننګرهار یو شمېر دیني علماو، قومي مخورو او حکومتي چارواکو برخه اخیستې وه. د قبایلو چارو رئیس وجیه الرحمن شینواری وویل چې د دې غونډې څخه یې موخه د ولسونو او حکومتي چارواکو ترمنځ د فاصلو راکمول دي.
موږ غواړو چې د دولت سره د ملت د واټن چې د عامو خلکو دا راکم کړو او د دولت کمې نیمګړتیاوې چې دي هغه د ولس ته خولې واورو، چې ولوس مونږ ته وایي چې دغه کمبود په دې دغه کې شته، د دولت په دې پالیسۍ کې شته چې هغه د منځ لري کو دا واټن کم کو.
د دې غونډې یو شمېر ګډونوالو او قومي مخورو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې ولوس له حکومت سره په هر حال کې همکار دی، خو چارواکو ته هم پکار دی چې ولوس سره په بیلابیلو برخو کې همکاري وکړي.
د سې وکړلاره پکار ده چې هغه کې یو بل تسره لاسونه ورکو پکې همکار شو. هغه څه چې هغه دی ولوسونو مسولیت ته هغه کې ولوسونه په اخلاص ونده واخلي او هغه څه چې هغه دی دولت مسولیت هغه به دولت هغه ادا کړي.
موږ د ملي وحدت حکومت خلکو په ایمانداری سره ووټ ورکړی دی، دا حکومت هم جوړ کړی دی او د دې حکومت نه همکاري زمونږ د ملي اردو ځوانان زمونږ بچی دي، د ملي امنیت ځوانان زمونږ بچی دي، ملي پولو زمونږ بچی دي، دوی سره مونږ هر وخت همکاري کوو او همکاري ته ولاړ. دولت مونږ سره لکه څومره چې زمونږ غوښتنې دي دومره همکار نه دی.
د کورنیو چارو وزارت د امن نظم پولیسو عملیاتي معین عبدالرزاق امیری چې په یاد غونډه کې ګډون کړی و، وی ویل که ولس په رښتینی ډول دولت سره همکاري وکړي، د امنیت په برخه کې شته ننګونې به له منځه لاړې شي.
دښمن د خپل د آخري ته په تلاش نه هم کار اخلي چې څنګه وکولی سي یو بد امنی راوړي. که خلک له موږ سره همکار واوسي او دا همکاري صادقانه تاسو مطمئن اوسئ چې هیڅوک به ځان نشي خورولی او دښمن ته به غاښمتونکي ځواب ورکوي.
د یو شمېر قومي مخورو په خبره په ځینو سیمو کې چې د ولسونو او حکومتي چارواکو ترمنځ کوم واټن پیدا شوی، لامل یې په ولسوالیو کې په فساد ککړو کسانو ګمارل، ولسونو سره د مور او میری سلوک کول او دارنګه په عدلي او قضایي ارګانونو کې حق حقدار ته نسپارل دي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ازادي راډیو د سهار له 8 د ماښام تر 8 بجو پورې پر منځنۍ صفه 12.9 او FM 3.5 صفه واوري. د افغانستان د څېړنې او ارزونې ادارې موندلی چې هر کال سلګونه افغان ماشومان د فقر، ناامنیو او د هیواد له راتلونکي څخه د ناامیدۍ په خاطر پرته له خپلو کورنیو اروپا او نورو هیوادونو ته ځي. د ادارې د سیشن بی پروس په کابل کې یو نوی راپور خپور کړ چې پکې راغلی یوازې په 2013 میلادي کال کې نږدې 3600 هغه ماشومان چې عمرونه د 1300 او 1200 کلونو ترمنځ و په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې ده. قسیم سولامل نور جزئیات راکوي.
د افغانستان د څېړنې او ارزونې د ادارې راپور تر ډېره اروپایي او نورو صنعتي هیوادونو ته په یوازې توګه د افغان ماشومانو د سفر پر عواملو متمرکز دی. د دې ادارې د څېړنو نتایج ښیي چې فقر، د ناامنۍ زیاتېدل او ناکافي ټولنیزو خدماتو افغان ماشومان اړ کړي څو بې له خپلو کورنیو پرمختللو بهرنیو هیوادونو ته ولاړ سي. د څېړنې او ارزونې د ادارې مرستیال میر احمد جوینده د سیشن بی پرس د دې راپور د خپرولو په غونډه کې د هغو ماشومانو ستونزو ته اشاره وکړه چې په یوازې توګه د سفر پر مهال ورسره مخامخ کیږي. دوی فکر کوي چې اروپا ته په تلو سره موږ ته ټول امکانات برابرېږي. د سفر پر مهال دغه ماشومان حتی د هغو قاچاق وړونکو لخوا ځورول کیږي چې دوی انتقالوي، دوی شکنجه وهل ټکول کیږي او حتی جنسي تیری ورباندې کیږي. د دې راپور په اساس په 2013 کال کې 3593 ماشومان چې د ډیرو عمرونه د 1300 او 1200 کلونو ترمنځ و اروپایي هیوادونو کې د پناه اخیستلو غوښتنه کړې وه. په داسې حال کې چې په 2012 کال کې دا شمیر 5200 تنو ته رسیدی. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت چارواکي هم په افغانستان کې د ماشومانو په ناوړه وضعیت اندېښنه څرګندوي او وایي چې په ډیرو مواردو کې قاچاق وړونکي کورنۍ دې ته هڅوي چې خپل ماشومان په دې لاره ولېږي. د دې وزارت ویاند علي افتخاری په دې اړه ازادي راډیو ته
میزان آسیب پذیری اطفال ما بالا است.
شغل افتخاری وایي له بده مرخه د ماشومانو د زیان کچه لوړه ده، په دې دلیل چې تر اوسه هم موږ نیتوانېدلې چې د ټولو زیانمنو ماشومانو ملاتړ وکړو، خو موږ خپلې هڅې کوو. په مرکز او ولایتونو کې مو د ماشومانو حمایوي مرکزونه جوړ کړي تر څو له زیانمنو ماشومانو نه ملاتړ وسي او د قاچاقبرانو لاسته ونه لویږي. د افغانستان د څېړنې او ارزونې اداره هم له افغان حکومت څخه غواړي چې د عامه پوهاوي د پروګرامونو له لارې کورنۍ په دې پوه کړي چې په یوازې توګه سفر د ماشومانو لپاره کوم خطرونه او زیانونه لري.
د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي چې د افغان ولسمشر او ولایتي شوراګانو د استازو په نننۍ ملاقات کې د ولایتي شوراګانو د غړو غوښتنو ته ځواب وویل سو او دوی به خپل دفترونه بیرته پرانیسي. د سید کمال شاه عارف راپور ته بغوښتو.
ورسته تر هغه چې د افغانستان ولسیرګې پر سیمه ایزو ادارو د ولایتي شوراګانو د نظارت حق واخیست، د هیواد ګڼ شمیر ولایتي شوراګانو خپل دفترونه د اعتراض په توګه وتړل. د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواک اداره وایي چې په همدې هدف د سې شنبې په ورځ د هیواد د 19 ولایتي شوراګانو استازو د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره وکتل. د دې ادارې د سیمه ایزو شوراګانو د انسجام مشر سید احمد خاموش خبر اعلان کړ چې ولسمشر غنی په دې کتنه کې ویلي پر سیمه ایزو چارو د ولایتي شوراګانو د نظارت حق رهیت سنځنه لري، خو غوښتنه کړې چې د دې صلاحیتونو حدود باید کراسي. شاغلی خاموش زیاته کړې چې د سیمویزو ارګانونو اداره هم د ولایتي شوراګان لخوا پر سیمویزو ادارو د نظارت په صلاحیتونو کار کوي چې ډیر ژر به جمهوریت ریاست ته ولیږي.
رئیس جمهور نظر شون ای بود کې
د ولسمشر نظر دا و چې د نظارت د اصل سره هیڅ سنځنه لري، خو د تیرو اتو کلونو تجربو ته په کتو سره دا ویره و چې د دې صلاحیتونو څخه ناوړه ګټه واخیستل شي. په همدې خاطر د سیمه ایز ارګانونو ادارې ته هدایت وکړ چې د نظارت د حق د صلاحیتونو حدود معلوم کړي.
تیره اونۍ د افغانستان ولسترګې پر سیمه ایزو ادارو باندې د ولایتي شوراګانو د نظارت کولو حق د رای په اکثریت سره لغوه کړ. د ولسترګې په دې کار سره د هیواد ګڼ شمېر ولایتي شوراګانو د خپلو دفترونو دروازې د خلکو پر مخ وتړلې. د سیمه ایزو ارګانونو خپلواک اداره وایي چې له دې وروسته د ولایتي شوراګانو استازو ته د اعتراض پلمنه ده پاتې او باید خپل دفترونه بیرته خلاص کړي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
سمورزو سیمه ایزو مطلب ته د پاکستان جنوب لویدیځ ته د عربستان د یو شهزاده د ورتګ لپاره تیاریانې روانې دي. ټاکل شوی ده چې ډېر ژر شهزاده فهد بن سلطان بن عبدالعزیز بلوچستان ته د یو نایاب مرغه د ښکار لپاره ولاړ سي، خو د چاپیریال ساتنې نړیوالې ادارې اندېښمنې دي. تفصیل د احمد شي پر راپور کې واوري.
پاکستانی چارواکي په بلوچستان کې د سعودي شهزاده فهد ابن سلطان ابن عبدالعزیز د هرکلی لپاره هلې ځلې کوي. د یکشنبه پورس پوسی یو سره ډیر هلیکوپټر کې د یک ماچ په دشت کې د عربستان د شاهزادګانو یو ډله چې بازان ورسره وکوزه شوه. له دوی سره به شاهزاده فهد ډیر ژر یو ځای شي. شاهزاده فهد د هوبره په نوم د یو مرغه په ښکار پسې بلوچستان ته ځي. دا مرغه د نړۍ له نایابو مرغانو څخه دی. پاکستاني چارواکي وایي چې یک ماچ ته د شاهزاده فهد د ورتګ لپاره هڅې روانې دي. د تیر کال هم د هوبره مرغه د ښکار لپاره یک ماچ ته تللی و. چارواکي وایي چې تیر کال د تر 2000 ډیر مرغان ښکار کړي وو. آسیایي هوبره مرغه له هغو مرغانو څخه یو دی چې په نړۍ کې شمیر په تیزۍ په کمیدو دی. د چاپیریال ساتنې نړیوالې ادارې دغه مرغه په سره کرښه کې ګڼلی او په پاکستان کې د دغه مرغه ښکار منع شوی دی. خو د اسلام آباد چارواکي شتمنو عربانو ته د دې مرغه د ښکار لپاره پرمټ ورکړی دی. د دې اجازه نامې له مخې د لسو ورځو په ترڅ کې یو څوک کولی شي چې یوازې سل مرغان ښکار کړي. خود چاپیریال ساتنې د فعالانو په وینا تل دې ځانګړیو اجازو څخه سرغړونه شوې دي.
خبری مجله اوري
او د دې مجله ورسته راپور ده چې د ملګرو ملتونو د عدالت محکمې نن یو تاریخي حکم صادر کړ چې له مخې یې هغه جنایتونه او اعمال په ډله ییز وژنې پورې مرتبط نه بولي چې کروشیا او سربیا دواړه یې له دې محکمې د رسیدګۍ غوښتنه کړې وه. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څنګ راپور نور یاس نوري وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو یوې محکمې حکم کړی چې سربیا او کروشیا د 1990 لسیزې په خونړیو جګړو کې یو د بل د خلکو په وړاندې ډله ییزې وژنې نه دي ترسره کړي. د عدالت نړیوالې محکمې چې مرکز یې په هاګ کې دی نن سه شنبه دغه حکم اعلان کړ. د محکمې مشر قاضي پیتر تومکا دغه حکم د اعلان په مهال وویل چې د دواړو لورو ځواکونو د 1990 او 1995 کلونو ترمنځ په جګړو کې د تشدد اعمال ترسره کړي، خو یو لوری هم په دې اړه چې هغه د ډله ییزې وژنې په ترسره کېدو دلالت وکړي کره شواهد نه دی وړاندې کړي. تومکا وویل هغه اعمال چې سربیانو په کروشیا پورې مربوط هغو مشخصو سیمو کې چې دوی یې د ملکیت ادعا کوله ترسره کړي، هدف یې د کروشیا د قومي ډلې له منځه وړل نه و، بلکې یوازې غوښتل چې دوی په زور له سیمې لرې کړي. د قاضیانو ولس کسیز قضایي هیئت دغه راز حکم کړی چې سربیا هم په دې کې پاتې راغلي چې د 1995 کال د جګړو په جریان کې د سربیانو په وړاندې د ډله ییزې وژنې د ترسره کېدو ادعا ثابته کړي. په دې کال د کروشیا پوځ د تهاجمي عملیاتو په ترڅ کې هڅه کوله چې له سربیا غیانو د دوی لاندې کړې سیمې بیرته ونیسي. د دغه حکم له اعلانېدو وروسته د سربیا د عدلي وزیر نیکولا سلاکوویچ په هاګ کې خبر اعلان ته وویل کروشیا په دې کې پاتې راغله چې د ډله ییزې وژنې د ترسره کېدو د ادعا لپاره کره شواهد وړاندې کړي. هغه زیاته کړه چې دغه حکم د تیر وخت یوه پاڼه اړوي او زه په دې ډاډه یم چې هغه به د راتلونکي لپاره یوه نوې لویه او ښه پاڼه پرانیزي. د کروشیا د بهرنیو چارو وزیر ویسنیا پوسیچ اوویل دا هیله منه ده چې دغه حکم به د هغه تاریخي فصل له بندولو سره مرسته وکړي او د اروپا د دې برخې د خلکو لپاره به یو ډاډمن او ښه فصل پیل کړي. په زاګرب کې بیا د کروشیا صدر اعظم زوران میلانوویچ د دغه حکم په اړه خواشیني څرګنده کړه او ویویل چې دوی د محکمې له دغه صادر شوي حکم څخه راضي نه دي، خو د مدني اساساتو په خاطر یې مني. په بلګراد کې د سربیا ولسمشر تومیسلاو نیکولیچ هیله څرګنده څرګنده کړه چې دا به په بالکان کې د باثباته سولې او امن له ټینګښت سره مرسته وکړي. په حق د عدالت نړیوالې محکمې دغه حکم نهایي دی او عملي کېدل یې اجباري دي. کروشیا دغه دوسیه په 1999 کال کې د محکمې ته وړاندې کړې وه او له قاضیانو یې غوښتي وو چې په دې اړه حکم صادر کړي چې بلګراد باید تاوان ورکړي. سربیا یو کال وروسته په 2010 میلادي کال په مخالفت کې دعوا دغه محکمې ته وړاندې کړې وه او ویلي وو چې د کروشیا ځواکونو له سربیانو څخه د نیول شوو سیمو د بیرته نیولو لپاره په تهاجمي عملیاتو کې د سیمې اوسیدونکي په زور ایستلې دي. د عدالت د نړیوالې محکمې قاضي تومکا وویل چې د دغې جګړې په جریان کې چې شاوخوا 20,000 کسان وژل شوي ډېر جنایتونه ترسره شوي، خو زیاته کړه چې محکمه دواړه لوري دې ته هڅوي چې په خپلو کې همکارۍ ته په داسې بڼه پر دوام ورکړي چې د قربانیانو په ټپونو ملهم کېږدي او په سیمه کې دوامداره امن او ثبات ډاډمن کړي.
د ازادي رادیو د مزي دغه د نن ورځې پښتو خبري مجله هم دومره وه او د دې مجلې